کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې دي. ازادي راډیو له پی یو استودیو د غرمنۍ خبری خپرونه کې مزنوري نوري هرکلای کوم. په داسې حال کې چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون امنیتي ارګانونو او د پوهنې وزارت چارواکي د ولسمشرۍ د راروانو انتخاباتو لپاره د وروستیو تیاریو په باب معلومات نن له رسنیو سره شریکوي. یو شمېر مخکښ سیاستوال بیا د افغانستان روان امنیتي وضعیت او له انتخاباتو وروسته احتمالي ګډوډیو ته په پام د دغو انتخاباتو د ځنډیدو غوښتنه کوي. د انتخاباتو په باب بیلابیل راپورونه لرو. دغه راز په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا په کانګرس کې ډیموکراتانو د ولسمشر ډونالډ ترامپ د سزا کولو پروسه رسمن پیل کړې ده. خو تر هر څه مخکې صالح محمد صالح ته وار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
افغانستان د ولسمشری انتخاباتو لپاره د کمپاینونو بهیر نن شپه 12 بجې پای ته رسیږي. د ملي اردو چارواکي وایي چې د افغانستان په شمال کې تر سلو زیات وسلول په بیلابیلو عملیاتو کې وژل سوي دي. د ملګرو ملتونو د څلور اویاویمې غونډې پر مهال ځینو هیوادونو هڅه کړې چې د امریکا او ایران ترمنځ ډیپلوماسي پیاوړې کړي. د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د کمپاینونو بهیر نن شپه 12 بجې پای ته رسیږي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان میرزا محمد حق پرست نن رسنوي ته ویلي چې د انتخاباتي کمپاینونو لپاره تر رسیدو سره سم د چوپتیا او سکوت دوره پیلېږي. په دې دوره کې چې 48 ساعته دوام کوي، کاندیدان نسی کولای چې کمپاین وکړي. د افغانستان د ملي اردو چارواکي وایي چې د شمال په څو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو له کبله تر سلو زیات وسلول طالبان وژل سوي دي. 209 شاهین قل اردو نن په ویلامیا کې ویلي چې په جوزجان، سرپل او فاریاب کې دغه پوځي عملیات تیره شپه ترسره سوي دي. شاهین قل اردو وایي چې په دې لړ کې 113 وسلول طالبان وژل سوي او تر 500 زیات نور ټپیان سوي دي. د افغانستان د ملي اردو چارواکو د خپلې دغه ادعا د ثبوت لپاره شواهد نه دي وړاندې کړي. وسلول طالبانو هم په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا پوځي مسؤلان وایي چې په زابل او روزګان کې 1500 وسلولو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د 215 اتل قل اردو ویان خواجه یحیی علوی ازادي راډیو ته ویلي چې د ملي اردو د ځواکونو عملیات د زابل په ټغر، شاجوی او د روزګان په چورې ولسوالیو کې ترسره سوي دي. علوی وایي چې په دغو عملیاتو کې 11 وسلول وژل سوي او 4 نور ژوبل سوي دي. 215 اتل قل اردو ویان ویلي چې په دغو عملیاتو کې افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. طالبانو د دې عملیاتو په اړه تبصره نه ده کړې. په کندهار ولایت کې یو محلي خبریال چې په پرونی 14 کې ټپ سوی و نن سا ورکړه. د افغانستان د خبریالانو مرکز نن پر خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې عبدالحمید هوتکی د هیواد رادیو ټلویزیون خبریال و. د دې ادارې په حواله روان کال په افغانستان کې د دې سره د وژل سو خبریالانو شمیر 4 ته ورسید. په پروان ولایت کې د 3.5 میلیون افغانیو په لګښت یو شوونځي ودانۍ جوړ شو. د پروان د پوهنې ریاست مسؤلان وایي چې د پروان په مرکز کې دغه شوونځي 14 درسي خونې لري چې د ښار جوړونې وزارت په مالي لګښت جوړ شوی دی. د پروان د پوهنې ریاست ویان عبدالخبیر صدیقي ازادي راډیو ته ویلي چې دغه شوونځي د یو کال په موده کې جوړ شوی دی. د پوهنې ریاست وایي چې په پروان کې 1500 شوونځي شته چې 200 ودانۍ نه لري. روانه اونۍ د ملګرو ملتونو د څلور اویایمې غونډې پر مهال د بریتانیا، جرمني، فرانسې او جاپان مشرانو هڅه وکړه چې د امریکا او ایران رهبران د ډیپلوماسي بیا پیل ته وهڅوي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم ویلي چې متحده ایالاتونو او سعودي عربستان ورڅخه غوښتنه کړې چې د کړکېچ د کمولو لپاره دي منځګړیتوب وکړي. بلخوا د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون پرون ویلي چې که د ایران ولسمشر حسن روحاني له خپل امریکایي سیال ډونالډ ترامپ سره له کتنې پرته له امریکا ووځي، دا به د فرصت له لاسه ورکول وي. د بریتانیا صدر اعظم چې له روحاني او ماکرون سره یې په ملګرو ملتونو کې کتلي ویلي چې دی فکر کوي له ماکرون سره موافق دی. د ایران او امریکا اړیکې په دې وروستیو کې وروسته له هغې خراب سوې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ له اتومي تړون څخه د وتلو او پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو اعلان وکړ. په دغو بندیزونو کې د ایران د تیلو او مالي سکتور په نښه سوي دي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د ایران له ولسمشر حسن روحاني غوښتنه وکړه چې په ایران کې د زندانی سوي شزي نازنین زاغری راتکلیف او نورو دوه تابعیت لرونکو وګړو خوشی کېدلو ته زمینه برابره کړي. جانسن دا غوښتنه پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د کتنې پر مهال مطرح کړې ده. د بریتانیا صدر اعظم ویلي چې په دې اړه یې له روحاني سره مخکنی خبرې رغندوي خو تر اوسه یې نتیجه نه ده ورکړې. د جانسن ویان په ویلامه کې ویلي چې صدر اعظم په سیمه کې د ایران د بې ثباتوونکي فعالیت په اړه هم خپلې اندېښنې مطرح کړې دي. نازنین زغری راتکلیف یوه ایرانی الاصله بریتانوي ښځه ده چې له څه باندې دریو کلونو راهیسې د ایران په یوه زندان کې شپې ورځې سبا کوي. د بشري حقونو نړیوالې ډلې ایران تورن کړی چې په بې ځایه پلمو یې خلک بندیان کړي او ځوروي. او د ترکیې دولتي رسنۍ وایي چې د پولیسو پر یوه بس د سړک غاړې بم په چاودنه کې 15 کسان ټپیان شوي دي. دغه چاودنه نن د ترکیې په جنوبي ولایت ادانه کې شوې ده. انادولو خبري اجنس د والي محمد دیمیرتاس په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي دغه چاودنه یا د کومې منفجره وسیلې یا هم د بل ډول بم له کبله شوې ده. والي وایي په ټپیانو کې یو تن د پولیس افسر دی خو د ټولو ټپیانو وضعیت د ډاډ وړ شول شوی دی. د سی این این تلویزیون ترکیې څنګه د بس او نور وسایطو تصویرونه خپره کړي چې سخت تخریب سی ودی. تر اوسه نه د معلومات چې په دې چاودنه کې څوک لاس لري.
له سلام محمد سلام نن چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول ک غوړی دا او ځین نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وپانه کې شته پته مو ده. ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کان نن په افغانستان کې د ولسمشری د روانو انتخاباتو لپاره د کمپاینی غونډو ورستۍ ورځ ده. په داسې حال کې چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون امنیتي ارګانونو او دغه ورځ د پوهنې وزارت چارواکي د ولسمشری د روانو انتخاباتو لپاره د ورستیو تیاریو خبره کوي. یو شمیر مخکښ سیاستوال بیا د افغانستان روان امنیتي وضعیت او له انتخاباتو وروسته احتمالي ګډوډیو ته په پام د دغو انتخاباتو د ځنډیدو غوښتنه کوي. په پکتیا کې ولسونه بیا له امنیتي ځواکونو سره د ولسمشری د روانو انتخاباتو د امنیت په ټینګښت کې همکاري ته تیار دي.
موږ خپل امنیتي ځواکونو سره په دې برخه کې ډېر کومک کوو چې دا یو ملي پروسه ده او د افغانستان د بقا دپاره یو برخلیک پروسه ده.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو سربیره په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا په کانګرس کې ډیموکراتانو د ولسمشر ډونالډ ترامپ د استضاع کولو پروسه رسمن پیل کړې ده. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 13.5 څپه صاف او واضح اوریدلی شئ. نن په افغانستان کې د ولسمشری د روانو انتخاباتو لپاره د کمپاینونو یا د کمپاینی غونډو وروستۍ ورځ ده. د افغانستان د ولسمشری د روانو انتخاباتو چې تر اوسه دوه ځلې ځنډیدلي د راتلونکې شنبې په ورځ ترسره کیږي. دا له 2001 کال راهیسې په افغانستان کې د ولسمشری څلورم انتخابات دي. دغو انتخاباتو ته په لومړي سر کې 13 کاندیدان درېدلي وو. درې تر اوسه د نورو په ګټه تیر شوي او یوه هم پکې له ګډونه ډډه کړې ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د میزان په شپږم یعنی د راتلونکې شنبې په ورځ به د سهار په 8 بجو د رای ورکولو مرکزونه د رای ورکوونکو پر مخ پرانستې وي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند زبی سادات دغه راز تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د سکوت په دوره کې د کاندیدانو لخوا که کمپاین تر سره شي هغه انتخاباتي سرغړونه ګڼل کیږي او د کمیسیون لخوا به ورسره قانوني چلند وشي. د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې د ولسمشری د روانو انتخاباتو لپاره د تیاریو په اړه نن یوه غونډه هم جوړه شوې وه. د دې کمیسیون چارواکو او دغه راز د امنیتي ارګانونو او د پوهنې وزارت چارواکو په دې غونډه کې ګډون کړی و. د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان د غونډې ته ورغلی همدا شېبه سره د ټلیفون په لیکه دی. افغان صاحب په غونډه کې څه وویل شول؟
نوري صاحب لکه تاسو یادونه وکړله د یو ګډه غونډه وه چې په دې غونډه کې د انتخاباتي کمیسیونونو مسؤلینو د امنیتي ادارو ټولو چارواکو ګډون کړی و. د انتخابات خپلواک رئیس هم عالم اوان رسانی وویل چې ټول مکلفیتونه سر سره سولې دي، ټول اساس او غیر اساس مواد څلور د سولېتونو ته سول شوي دي. کمیسیون بشپړ چمتووالی لري هر قسم د قانوني انتخاباتو لپاره کېدل سر سره سولې دي. دوی ولي چې په ټولو خلکو کې غږ وکړل شي، د شنبې په ورځ باندې د رای مرکزونو ته ولاړ شي او هلته خپلې رایې ورکړي. دوی جل بیا ژمنه تازه کړه چې پوره ډاډ سره دغه انتخابات به په پوره شفافیت سره ترسره کوي. همدارنګه علم عوانو د ثاني له کاندیدانو او رای ورکوونکو وغوښتل چې شفافیت ورسره مرسته وکړي. په دغه ګټه خبري غونډه کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ارشد امنیتي مرستیال خوشحال سادات هم ګډون درلود. خوشحال سادات وویل چې امنیتي ادارې بشپړ چمتووالی لري چې په ټول افغانستان کې د 4942 مرکزونو امنیت خوندي کړي. د همدارنګه وویل چې د څو دلایلو له امله هغه لوی چې دوی ته سپارل شوی و 421 مرکزونه تړلي پاتې دي. یو هم لوړ امنیتي ګواښونه موجود و، دوهم په هغه ساحو کې نفوس کم و د خلکو، درېیم هم لوجستیکي ترانسپورتي سیستم ستونزې لرلې. دوی وویل چې 4942 مرکزونو کې به رایه اچول کېږي، امنیتي ګواښونه شته په لوړه کچه، متوسطه هم ټیټه کچه، چې بېلابېل پلانونه یې ورته نیولي دي. همدارنګه د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې هر هغه څه چې دي د شنبې ورځ د انتخاباتو لپاره مهم او اړین دي، دا دوی بشپړ سرته رسولي دي او بشپړ چمتووالی لري. نوري صاحب،
بله، د تاسو د حساسو د انتخاباتي د حساسو او غیر حساسو موادو د انتقال خبره وکړه چې هوا نورستاني ویل ټولو ولایتونو څلور د شو ولایتونو ته رسیدلې. تر پرونه هم موږ داسې راپورونه درلودل چې تر اوسه بشپړ ټول ولایتونو ته دا نه دي رسیدلي. په تېره بیا هغو ولسوالیو ته چې هلته په پام کې د انتخابات ترسره شي، آیا په دې اړه وضاحت ورکړل شو که ځینې پوښتنې مطرح شولې که نه؟
بله نوری صاحب، د انتخاباتو کمیسیون د دلنشار اسلام دغه خبري غونډه کې وویل چې یو شمېر ولسوالۍ ته له پخوانه پاد رسېدلي وو، او تېره ورځ څلور نوي ولسوالۍ ته د مځکې لارې، همدارنګه درې نوي ولسوالۍ ته د هوا له لارې مواد انتقال شوي دي او ستونزه نشته. انتخاباتي محلي سرستان به دغه ولسوالۍ ته مواد بشپړېږي، یعنې دوه ورځې وړاندې به په ټولو ولسوالۍ ته مواد رسېږي، بیا به یوه ورځ وړاندې یعنې د نظام په 15 لامدې ولسوالۍ نه مرکزونو او محلونو ته همدغه مواد رسېږي. دوی ویل چې د موادو د انتقال په برخه کې ولسوالۍ مرکزونو ته توسه پرې ستونزه نه رامنځته شوې او له محلي سره سم کارونه په مخ ځي. بله نوري صاحب،
موږ راپور ترلاسه کړ چې د پوهنې د وزارت چارواکو هم نن په دې غونډه کې ګډون کړی و. ډېر مرکزونه ویل کېږي چې په ښوونځیو کې د افغانستان په مختلفو سیمو کې پرانستل کېږي، او دې سره اندېښنې هم راپورته شوې دي. په دې اړه څه وویل شول؟
تاکل شوی و چې د پوهنې وزارت همدارنګه د دفاع وزارت مسؤلین هم دغه غونډې ته راسي. لومړي سال کې هغه چوکۍ لپاره ایښودل شوي وو، خو بیا وروسته معلومه شوه چې دفاع وزارت همدارنګه د پوهنې وزارت مسؤلین دغې غونډې ته نه وو راغلي، او دا غونډه په لومړي سال کې لاس کې د حکومت د رسنیو په مرکز کې تنظیم شوي وو. بیا وروسته خبریالانو ته معلومات ورکړل چې د خبر خپلواک کمیسیون د رسنیو په مرکز کې ده هغه چې سهار کوم پلان شوی وو غونډې ته د پوهنې وزارت همدارنګه د دفاع وزارت مسؤلین نه وو راغلي. احتمالاً پوښتنه کړې وای. نوري صاحب،
بلې، ډېر مننه رحمت الله افغان د ازادي راډیو خبريالو چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رسنیو له مرکز د ولسمشري د روانو انتخاباتو چې ټاکل شوی د راتلونکي شنبې پورې ترسره شي، د دې انتخاباتو لپاره د دې کمیسیون او د غرض امنیتي ارګانونو لخوا د امنیت ټینګښت په باب د تیاریو په باب نور معلومات سره شریکول. په داسې حال کې چې د دغو انتخاباتو لپاره د کمیسیون چارواکي او امنیتي ارګانونو مسؤلین د بشپړ تیاری خبره کوي، لبلې خوا نن چې د کاندیدانو د انتخاباتي کمپاینونو وروستۍ ورځ دا، او انتخاباتو ته هم یوازې دوه ورځې پاتې دي، یو شمېر مخکښو سیاستوالو من جمله د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون یو شمېر سیاستوالو غونډه کړې ده، او د دغو انتخاباتو د ځنډېدو غوښتنه یې کړې ده. د ازادي راډیو بله خبریاله فیروزه عزیزي د سیاستوالو دغې غونډې ته ورغلې، همدا شېبه راسره د ټلیفون په لیکه ده له کابله. فیروزه جان، ته ووایه چې دا غونډه چیرې شوې او کومو سیاستوالو پکې ګډون کړی و، او دوه ورځې انتخاباتو ته پاتې دي، دوی د انتخاباتو د ځنډېدو غوښتنه کوي، ولې؟
ډیره مننه نوري صاحب سلامونه تاسو ته د غزي رادیو ټولو قدرمن اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ویلې نن په کابل کې ونډه جوړه شوې ده، البته د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ باندې یو شمېر سیاسونو د افغانستان هغه سیاستوال چې ټولې پېژني پخوا چارواکي هم و دوی غونډه جوړه کړې ده، او د افغانستان دوه ورځې وروسته کوم انتخابات د ولسمشرۍ انتخابات ترسره کیږي. هغه د دې غوښتنه وکړله چې لومړی باید سوله وسي او بیا وروسته د انتخابات ترسره شي. د دوی غوښتنه همدا ده چې د دې انتخاباتو د تجدید نظر وسي او ټینګار کوي چې که چېرې دغه انتخابات ترسره هم شي نو ټول خلک د افغانستان ټول وګړي نشي کولای چې د انتخاباتو کې ګډون وکړي. دغه د دې لپاره چې اوس انتخاباتو لپاره دغه کوم وخت دی مناسب نه دی، ځکه په افغانستان کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو او سیمو کې جګړه روانه ده، نو د دوی غوښتنه دا ده چې باید یو څه تجدید
نظر. فیروزه جان، له حامد کرزي پرته نور کوم سیاستوال سره راټول شوي وو په دې غونډه کې؟
بله، د حامد کرزي نه سربېره روته اسماعیل خان و همدارنګ د بلخ پخوانی والي عطا محمد نور و یونس قانوني حاجي دین محمد همدارنګ ټول نور مشران هم وو چې هم ویناوې درلودلې.
د ولسمشرۍ لپاره یو شمیر کاندیدانو موږ مخکې راپورونه ورکړي وو چې شاوخوا لس تنه هم سره یوه خوله شوي دي، او پرون ورځ مو راپور درلود چې دوی غواړي چې یوه اعلامیه خپره کړي چې دغه انتخابات د وزندېږي. د دغو کاندیدانو له ډلې هم کوم څوک وو که نه وو؟
بله، په دې کې د کوم کاندیدان تاسو مخکې یادونه وکړه او موږ په راپورونه درلودل. له هغوی نه څوک د البته د هغوی له ډارې دلته په څو نه وه، یوازې د یوه انتخاباتي ټکټ غړی چې حاجي دین محمد دی هغه دلته، البته هغه ډاکټر صاحب عبدالله چې خپل ولسمشرۍ ته کاندید دی یا نومان دی د هغې تکلیف ډلې نه دلته حضور درلود. خو د هغې ټینګار هم همدا و چې باید لومړی سوله وسي په افغانستان کې، تر هغه وروسته بیا د انتخاباتو باندې
غور وشي. فیروزه جان، په دغه غونډه کې آیا کوم خبريال دا پوښتنه له دغو سیاسونو څخه وکړل چې دوه ورځې انتخابات ته پاتې دي او تاسو نن راټولېږئ او د انتخاباتو د ځنډېدو غوښتنه کوي؟ ولې
متاسفانه چې په دې غونډه کې خبريالانو ته د دې اجازه ورنه شوه چې داسې اجنډا کې ورته ځای نه ورکړل شوی چې خبريالان دې هم پوښتنې ولري. خو په غونډه کې یوه خبره چې مهمه وه او یادونه یې وسوله، البته د یونس قانوني له لورې نه، هغه ویلې چې همدغه مشران چې نن غونډه هم جوړه کړې ده او له دوی سره نور ملګري چې هغه د دوی ملګري دي او د افغانستان سیاسون دي، په داسې کمیټه باندې یا کمیټه جوړه کړې ده او په داسې طرحه باندې کار کړی دی چې هغه کولای شي په افغانستان کې رښتینې سوله رامنځته کړي. دوی وایي دا طرحه جوړه شوې ده او همدې نږدې ورځو کې به یې له رسنیو سره شریکه کړي.
بله، زموږ سیاسونو ډېرې طرحې جوړوي خو په عملا تر اوسه لیدل کېږي چې عملي جنبه ډېره نه ده اخیستې په افغانستان کې. په هر صورت ډېره مننه فیروزه عزیزي له تاسو نه. قدرمن اوریدونکو، و امریدل چې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون یو شمېر مخکښ سیاستوال نن سره راټول شوي او د ولسمشرۍ د روانو انتخاباتو د ځنډېدو غوښتنه کوله. ازادي راډیو اوري د انتخاباتو په باب وروستي تحولاتو مو شیبه په شیبه خبرو.
درې ورځې تر انتخاباتو، د انتخاباتي تحولاتو په اړه شیبه په شیبه لازادي راډیو.
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 19 دقیقې کېدونکې دي او اوس هم خطر پردیس اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان مالی وزارت وی د آسیا پرختیایي بانک د کندهار د ارغنداب په ولسوالۍ کې د 340 میلیون ډالر په ارزښت د اوبو د زیرمه کولو یو شمیر پروژې پلي کوي. د دې وزارت چارواکي وی دغه پروژو حکمرانیک نن د آسیا پرختیایي بانک رئیس نریندرا سنگرو او د مالی وزارت سرپرست وزیر همایون قیمی ترمنځ لاسلیک شو. د دې وزارت د چارواکو په خبره دغه پروژې د برېښنا د تولید او د کرنیزو محصولاتو د تولید په برخه کې ګټورې تمامېدای شي. د افغانستان د متشبثینو خصوصي البو ټینګار کوي چې د انتخاباتو په ورځ د سوداګرو پر وړاندې تجارتي لارې باید پرانیستې وي. د دې بورډ رئیس رحیم الدین حاجی آغا د چهار شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د تازه میوو کاروان ته د په دې ورځ مشخصه لار ځانګړې شي چې سوداګر وکولی شي خپل سوداګریز توکي نورو هیوادونو ته په اسانه توګه واستوي. د هغه په خبره هر موټر د سلو ټنو تازه میوو د انتقال ظرفیت لري. که لارې پرانیستې نه وي سوداګرو ته به زیات زیان ورسیږي. حاجی آغا وایي اوس مهال د افغانستان تازه میوې پاکستان، هندوستان او ایران ته د ځمکې له لارې صادرېږي او نن د کابل په شاهزاده سرای کې د څو بهرنیو اسعارو پر وړاندې افغانۍ په لاندې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر اتاوی افغانۍ 15 پوله، یو یورو 50 افغانۍ نوي پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ نوي پوله، یو سودریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایرانی تومان 60 افغانۍ نوي پوله او زر پاکستانی روپۍ 500 افغانۍ.
د ازادي راډیو له پی یو سټډیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري او اوس هم یو نړیوال موضوع د امریکا د استازو جرګه غواړي چې د خپل هیواد د ولسمشر د استعزاز شرایط برابر کړي. د استازو جرګې رئیس نانسی امپلوسی ویلي چې د جو بایدن د زوی په اړه د اوکراین له ولسمشر سره د ډونالډ ټرمپ د ټلیفوني خبرو په خاطر د ولسمشر ټرمپ د استعزاز کولو پروسه پیلوي. جو بایدن هم هغه څوک دی چې د ولسمشر را روانو انتخاباتو ته د ډیموکرات ګوند لخوا یو ایزان کاندید کړی. البته ډیرو نور کسان هم ځانونه کاندید کړي دي. دا موضوع زما همکار عصمت څاروان تعقیب کړی. را سره په سټوډیو کې دی څاروان صاحب، مخکې تر دې چې زه پوښتنې پیل کړم، لومړی د بیرمن پلوسی د څرګندونو په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
مننه نوري صاحب. د امریکا د استازو جرګې رئیس نانسی پلوسی د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استعزاز د بهیر د پیلېدو لپاره د رسمي تحقیقاتو د ترسره کېدو امر کړی دی. بیرمن پلوسی د امر وروسته لدې وکړ چې د ښاغلي ټرمپ او د اوکراین د ولسمشر د ټلیفوني خبرو په اړه راپورونه خپاره شول. د ترامپ او د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د ټلیفوني خبرو په اړه ډیر بحثونه پارول شوې دي. د امریکا په کانګرس کې دیموکراتان پر ترامپ تور پوری کوي چې ترامپ د جو بایدن پر ضد د معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره د اوکراین پر ولسمشر فشار راوړی دی. جو بایدن چې پخوا مرستیال ولسمشر و، اوس د دیموکرات ګوند له لوري یو مخکښ کاندید دی او ګمان کېږي چې د 2020 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې به د ترامپ اصلي سیالوي. ادعا شوې ده چې ترامپ د اوکراین له ولسمشر څخه په دغه هیواد کې د بایدن د زوی چې احتمالا د غیر قانوني اقداماتو په اړه معلومات غوښتي وي، د بایدن زوی په اوکراین کې کاروبار کوي.
ایا تم دا ادعا مني او د اوکراین له ولسمشر څخه څه غوښتنه کړې ده په مشخص ډول؟
ښاغلی ترامپ که څه هم منلی چې له اوکراینی ساري ښاغلی زیلنسکي سره د جو بایدن په اړه خبرې کړي دي، خو وایي کوم ناسم کار نه دی کړی. په راپورونو کې ویل شوي چې ترامپ د اوکراین له ولسمشر څخه غوښتي چې د امریکا د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن د کورنۍ په اړه تحقیقات وکړي.
د میرمن پلوسی د امر په اړه ترامپ تر اوسه کوم خبرګون ښودلی؟
لومړی میرمن پلوسی پرون سه شنبه په یو وینا کې رسنوی خبره کړه، وویل چې ولسمشر باید ځواب ووایي او هیڅوک تر قانون لوړ نه دي. د همدارز وویل چې پر همدې اساس اعلان کوي چې د استازو جرګه د ولسمشر ترامپ د استعزاز لپاره د رسمي تحقیقاتو پروسه پیلوي. له دې خبرو لږ وروسته ډونالډ ټرمپ د ټویټر له لارې د میرمن پلوسی څرګندونو ته ځواب ووایي. د استعزاز په اړه د تحقیقاتو پیلول په سیاسي انګیزه د ولسمشر ځورول وبلل.
آیا د استازو جرګه په اسانه ولسمشر استعزاز کولای شي؟
معمولا استعزاز باید د قضایي کمیټې یا د استازو د جرګې د یو بل با صلاحیت پلاوی له لوري مطرح شي. وروسته د استازو جرګه رسمن د استعزاز غوښتنه مطرح کولای شي. د استعزاز غوښتنه باید د استازو د جرګې نیمایي غړي تایید کړي چې رسمي شي او بیا د استعزاز پروسه پیل شي. اوس دیموکراتان د استازو په جرګه کې اکثریت دي. دوی د څارنوال رول ادا کوي او ولسمشر ترامپ کولای شي چې شخصي مدافع وکیلان ولري او په کانګرس کې د ځان دفاع وکړي.
بله، د دوی فیصله به څوک کوي ځکه چې دواړه طرفونه دي؟
دقیقا سنا جرګه بیا د قاضي رول لوبوي ځکه چې نهایي وخت د دې جرګې په لاس کې دی. که د سنا جرګې په درو کې دوی برخې غړي د ولسمشر بې کفایتي ته رایه ورکړي، په هغه حال کې ممکن د ولسمشر ترامپ د برطرفۍ پرېکړه وشي. خو حاضر دمه نوري صاحب، د سنا جرګې نیمایي غړي جمهوري پال ګوند پورې اړه لري او هغوی خو له ترامپ سره په یوه ګوند کې دي، د هغه سره اړیکې لري، نو داسې احتمال کم لیدل کیږي.
که چیرې ولسمشر استعزام شي، البته ډیره ګرانه خبره ده. د امریکا په تاریخ کې ویل کیږي چې تر اوسه پورې د استعزام په نتیجه کې کوم ولسمشر له واکه نه دی لیدل شوی، بلکې استعفا یې کړې دي. ډیره مننه.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
بیرته د افغانستان د ولسمشرۍ را روانو انتخاباتو موضوع ته راګرځو. په پکتیا کې ولسونه له امنیتي ځواکونو سره د ولسمشرۍ د را روانو انتخاباتو د امنیت په ټینګښت کې همکاري کوي. دا خبره د پکتیا د ولایتي شورا غړو ازادي راډیو ته کړې ده. د پکتیا د مدني ټولنې یو شمېر فعالانو هم ورته خبره کړې او ویلي چې دا یوه ملي پروسه ده او په دې کې به له امنیتي ځواکونو سره هم بشپړه همکاري وکړي. له ګردېز د ازادي راډیو خبریال احسان آریان پرې رپورټ لري.
دا چې د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي، ورسره هممهاله د افغانستان له یو شمېر ولایتونو د ناامنۍ خبرونه هم خپرېږي. خو دلته په پکتیا کې د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي له خلکو سره د مسلسلو ناستو وروسته ورته جوته شوې چې د راتلونکو ټاکنو د امنیت په خوندي کولو کې به ولسونه له امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي. د ولایتي شورا غړی تاج محمد منګل وایي راتلونکو ټاکنو ته د پکتیا ولسونه د یوې ملي او برخلیک ټاکونکو پروسې په سترګه ګوري او له همدې امله یې د امنیت په خوندي کولو کې هم مرسته کوي.
په پکتیا کې تل په ملي مسایلو کې ولس سرنوشت ورپورې تړلې وي، نه یوازې نارینه بلکې ښځینه هم همکاري وي. زموږ امید هم دغه ده چې ولسونه د پخوا پرتله د انتخاباتو د ملي پروسې سره چې د ریاست جمهوري انتخابات دي او د افغانستان زعیم پکې ټاکل کېږي کلک همکاره دي.
د پکتیا ولایت یو شمېر اوسېدونکي هم راتلونکي ټاکنې د یو پرمختللي او تلپاتې افغانستان لپاره مهم بولي او په نورو خلکو هم غږ کوي چې له خپلو امنیتي ځواکونو سره د ټاکنو د امنیت او د دې پروسې په بریالي کولو کې همکار شي.
محمد ریاض امیر د پکتیا یو ځوان و. دا موږ خپل امنیتي ځواکونو سره په دې برخه کې ډېر کومک کوو چې دا یو ملي پروسه ده او د افغانستان د بقا دپاره یو برخلیک پروسه ده.
نوم یې بادامګل د پکتیا یو ځوان. سل فیصده همکاري ده که چې مخکې دا ثابته کړې ده چې پکتیا کومه پېښه نه ترسره شوې او دې ورته هم په ما شکن کېږي.
د پکتیا د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي که څه هم د دې ولایت په څلورو ولسوالیو په ډېرو سیمو کې باید د ټاکنو امنیت خوندي نه وي، خو د دې ولایت له امنیتي ځواکونو سره په څو ناستو کې باوري شوی چې د نورو ولایتونو په پرتله به په عموم کې د دې ولایت د ټاکنو امنیت ښه وي. په پکتیا کې د 203 تندر قلو اردو قومندان خان الله شجاع رسنیو ته په واسطولي پیغام کې ویلي چې افغان ملي امنیتي ځواکونه د راتلونکو ټاکنو د امنیت لپاره ځنګړې امنیتي تدابیر نیولي او خلکو ته یې ډاډ ورکړی چې له ډار پرته په راتلونکو ټاکنو کې د خپلې خوښې نوماندته رایه ورکړي.
دا پلان دو دوام لري دغه عملیات د موږ ټاکنو اصلي ورځې پورې. دوهمه مرحله د حساسو او غیر حساسو موادو انتقال ورسولای ته هم رسیدلې دي او انشاءالله سایډونو ته به هم ورسیږي. زموږ لپاره مرحله د اصلي ورځې امنیت د ټول ټاکنو د پروسې دی، نو په هغې کې خپل ټول قوتونه تعبیه کړي.
د پکتیا ولایت یو شمېر نور اوسېدونکي بیا وایي که خلک د ټاکنو د امنیت په خوندي کولو کې له امنیتي ارګانونو سره همکار نشي نو ممکن د دې ولایت د مرکز ګردیز د یو شمېر سیمو تر څنګ د شپږو ولسوالیو له مرکزونو پرته په لرې پرتو سیمو کې د ناامنۍ له امله ټاکنې ترسره نشي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
ستاسو له پیغامونو
لیاقت افغان له کویل څخه. موضوع زما د برېښنایي تذکرو په باره کې وه. زموږ غوښتنه دغه چې دغه برېښنایي تذکرې د زر تزره په ټول افغانستان ټول ختیځ او په ټول افغانان ته دا تذکرې توضیح شي. نور مخنی سم ازادي راډیو زندهباد. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
زما مغل خوشخوی او زما په محترمو کاندید صاحبانو باندې دا غږ دی چې خدای ته وګورئ، نور یو بل مه تخریبوئ او خپل د کار خاتمه شي وایاستئ تر څو ملت تاسې په خاتمه شي باندې پوه شي او تاسو ته رایه درکړي او هر څوک چې انتخاب څوک نو شجانې په درناوی.
زما د دولت سره دغه خواهش دی چې دغه باغی پل سره د ترازو هیڅ کې دغه ټول مشران لار بند کړی، ټول عمر دلته مشکل جوړي، مشکلات جوړي او چکرونه کې دلته لارې بندې، مسافرین او مریضان په مشران کې لمر ته ناست دي، لار ترازو بند کړی. زما د حکومت سره دغه خواهش دی د دولت چې دغه ترازو واړي د جړی خواته یا د دشت خواته، دغه لار ډیره مشکل ده. بس ډیره مننه.
احمد د کابل ولایت څخه خبره کوم. ورور دا د سولې موضوع ته باید ترجیح ورکړو چې باید ټول مسلمانان په دې باندې خوشحاله اوسي چې دا سوله راشي. دا څه کوي چې دا یو دې خواته زورونه یا بله بلې خواته اشرف غني وایي زه سوله تر ټاکنو وروسته کوم، بل وایي داسې کوم، بل وایي داسې کوم. دغه اوس د ټاکنې موږ ته هېڅ لومړیتوب نه لري، موږ ته چې لومړیتوب لري دا سلحه لري، باید سلحه وشي. مننه، تشکر.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ازادي رادیو اورې د خبرونه په دوهم نیمه کې د ازادي رادیو د زهرو کاروان اونې ز خبرونه مهیروي. خو تر هغه مخکې بیا هم لند خبرونه لرو. سلیم احمد صالح په استودیو کې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو لندیز اوروي.
د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره د کمپاینونو بهیر نن شپه د افغانستان پر وخت د شپې 12 بجې رسمن پای ته رسیږي. د افغانستان د ملي اردو چارواکي وایي چې د شمال په څو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو له کبله چې تېر شپه سوي تر سلو زیات وسلوال طالبان وژل سوي دي. بلخوا پوځي مسؤلان وایي چې په زابل او روزګان کې هم 15 وسلوال د پوځي عملیاتو له کبله وژل سوي یا هم ټپیان سوي دي. په کندهار ولایت کې یو محلي خبریال چې په پرونی چاودنې کې ټپي سوی و نن سا ورکړه. د افغانستان په جنوب ختیځ کې د پکتیا ولایت چارواکي وایي چې د مرکز ګردیز په ښار کې د ملګرو ملتونو د یوناما د دفتر د ساتونکو قومندان د خپل سرتیري لخوا وژل سوی دی. روانه اونۍ د ملګرو ملتونو د څلور اویایمې غونډې پر مهال د بریتانیا، جرمني، فرانسې او جاپان مشرانو هڅه وکړه چې د امریکا او ایران رهبران د ډیپلوماسۍ بیا پیل ته وهڅوي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د ایران له ولسمشر حسن روحاني غوښتنه وکړه چې په ایران کې د زندان سوي ښځې نازنین زاخري راتکلیف او نورو دوه طبیعت لرونکو وګړو خوشی کېدلو ته زمینه برابره کړي. او د ترکیې دولتي رسنۍ وایي چې د پولیسو پر یو بس د سړک غاړې بم په چاودنه کې 15 کسان ټپیان سوي دي. دغه چاودنه نن د ترکیې په جنوبي ولایت ادانا کې سوي ده.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی و منی. زاد النافی همت ما او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په جاره راپور لرو چې د کورنی چارو وزارت په تیر شپږ میاشتو کې د نشي موادو د قاچاقونکو $300,000 ضبط کړی دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونې په بهیر کې مهم او پیښ تر راګرځو چې مسکاهو تکي وړاندې کوي.
د کابل پولیسو د شرابو یو کارخانه ویجاړه کړې او د دې ترڅنګ د نشي موادو د خرڅلاو په تور څه د پاسه لس کسان هم نیولې دي. دا کابل د امنیت قومندانۍ ویان د فرامرز فردوس ازادي رادیو ویل لنشي موادو سره د مبارزې پولیسو د سنبلې د میاشي پر 15 نیټه د کابل خار په 15 ناحیه کې د شرابو یو کارخانه ویجاړه کړه او لدې کارخانې څخه 155 لیټر شراب هم ترلاسه کړل. خاغلی فردوس زیاته کړ چې پولیسو په څو نورو بیلابیلو عملیاتو کې د کابل خار له څو ناحیو څخه د نشي موادو د خرڅلاو په تور 14 کسان نیولي او عدلي او قضایي ادارو ته معرفي کړي دي. په سرپل ولایت کې څه د پاسه 1.5 ټن نشي مواد وسوځول شول. د سرپل ولایت امنیه قومندان جیلانی ابوبکر د نشي موادو د وسوځولو پر مهال رسنۍ ته وویل د نشي مواد سره د مبارزې پولیسو د تیر یو کال په بهیر کې په څو ولسوالیو کې څه د پاسه 1.5 ټن نشي مواد لکه هیروین، شیشه، تریاک، چرس او شراب نیولې دي.
موږ 19 واړه او لوی قاچاق کوونکي نیولي او د دوی دوسیې مو د 1.5 ټن نشئی موادو له اسنادو سره یو ځای عدلي او قضایي ادارو ته سپارلې دي.
له قاچاق کوونکو سره یو شمیر وسلې او موټرونه هم نیول شوي او عدلي او قضایي مرکز ته سپارل شوي دي. په ننګرهار ولایت کې څه د پاسه 200 کیلوګرامه نشئی مواد ونیول شول. د ننګرهار د امنیت قومندانۍ ویاند اتل مبارز ازادۍ رادیو ته وویل پولیسو د سنبلې د میاشتې پر 23 نیټه د جلال آباد ښار په 15 او 9 ناحیه کې 226 کیلوګرامه هیروین او چرس ونیول. دغه ډول پولیسو په روداتو ولسوالۍ کې په یو موټر کې د تلاشۍ پر مهال 26 کیلوګرامه چرس او 15 کیلوګرامه هیروین ونیول. د دې موادو د قاچاق او ساتلو په تور شپږ کسان هم نیول شوي دي. لا کابل خارڅ خاتصه د پاسه 200 متادین ټول او د درملنې مرکز ته انتقال شول. د کورنۍ یو چارو وزارت له نشي مواد سره د مبارزې معینیت ویاند اسد الله یادګاری ازادي راډیو ته ویل د سنبلې د میاشتې پر درویشتمه نیټه د کابل ښار له 15 ناحیو څخه 211 معتدین راټول او د درملنې لپاره د ابن سینا ضربسریز روغتون ته یوړل شول. د یادونې وړ ده چې د روان شمسي کال له پیل څخه بیا تر اوسه پورې د شپږم ځل دی چې له کابل ښار څخه معتدین راټول او د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته وړل کیږي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د نیمروز ولایت پولیسو نږدې 10 کیلوګرامه نشه یي مواد له قاچاقکونکو او خرڅونکو سره یو ځای نیولی دي. د نیمروز ولایت امنیه قومندان علادات فدایي ازادۍ راډیو ته وویل پولیسو د دې ولایت په کنګ ولسوالۍ کې 25 کیلوګرامه زیرمه شوي تریاک ونیول، خو د دې پیښې په تورې څوک نه دي نیولي. دغه ډول د نیمروز ولایت پولیسو په زرنج ولسوالۍ کې د نشه یي موادو 15 خرڅونکي له 4 کیلوګرامه نشه یي مواد سره یو ځای نیولی دي.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د ونې مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د کورنی چارو وزارت په تیر شپږ میاشتو کې د نشي موادو د قاچاقونکو $300,000 ضبط کړی دي.
پیسې په دوه ډوله حواله کیږي، یو دا چې د صراف له بانکي حساب څخه سول کیږي او بل دا چې یو صراف یې یو ولایت څخه بل ولایت کې بل صراف ته حواله کوي.
په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې سږ کال د غزنی ولایت په ډیری ولسوالیو کې بانک کرل شوی دی.
زموږ د ګران ولسوالۍ کې هم د مکر تر سره دو پورې رسېدلی ده. مکر ولسوالۍ کې هم د شوکو یا نور د هغو کې هم زیات کرل شوي دي.
دا چې د اسلام له نظره د نشي موادو په کښت، تولید او نورو برخو کې مزدوري کول څه حکم لري، په دې اړه له مولوي ګل احمد صدیقي سره مرکه لرو.
کله چې د خپل کوکاین یا د مخدره مواد حرام شو، د هغې تجارت هم ناروا، د هغې پیسې لاسته راوړل هم ناروا حرام دي.
د تورپیقي په نوم یو معتاد مېرمنه وایي چې اوس یې درملنه سوې او بیرته خپل عادي ژوند ته راګرځېدلې ده.
هغه وخت خلک مانه نفرت کوله، زه خپله د خلکو نومې نفرت کوله، د کورنۍ د مور پلار د هر څه نه بېزاره وم، یوازې د موادو کوښښ مې کوله.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
خان صاحب، یوه خبره مې درته کوله.
هو، څه دې راته ویله؟
نن خبر شوم چې تاسې زما پر ځای د کلي لپاره بل میر او ټاکلی دی. دا خبره رښتیا ده؟
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. ملګری ملتونه د پیسو د سپینولو د مخنیوي او افغان دولت د مالي ادارو پیاوړتیا د ترهګرو د مالي سرچینو د وچولو لپاره یو اړتیا بولي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې دوی د افغانستان بانک په همکارۍ له نشي موادو څخه لاسته راغلو پیسو او حوالو د لیږلو مخه نیولې او یوازې په تیرو شپږو میاشتو کې $300,000 ضبط کړي دي. مالي کارپوهان بیا د حوالې سیستم خوندي نه بولي. دوی وایي چې د حوالې سیستم د افغانستان مالي نظام ټکنۍ کړي او له نشي موادو څخه لاسته راغلو پیسو سپینولو ته یې لاره هواره کړې ده. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز ترنک وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو له جرمونو او نشه یي موادو سره د مبارزې اداره یا UNODC د پیسو د سپینولو د مخنیوي او افغان دولت د مالی ادارو پیاوړتیا د ترهګرو د مالی سرچینو د وچولو لپاره یو اړتیا بولي. UNODC وایي چې دا اداره له افغان دولت سره همکاري کوي چې د پیسو له سپینولو سره مبارزه ګړندۍ کړي او د ترهګرو د مالی سرچینو په وچولو سره د دې ډلو د فعالیت مخه ونیسي. د کورنۍ چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ویان اسد الله یادګاری وایي افغان دولت په تیرو شپږو میاشتو کې د نشه یي موادو د قاچاقونکو $400,000 امریکایي ډالر ضبط کړي دي. ښاغلی یادګاری زیاتوي چې دا پیسې پر حوالو باندې د څارنې په نتیجه کې ترلاسه شوي دي.
پیسې
په دوه ډوله حواله کیږي، یو دا چې د صراف له بانکي حساب څخه سول کیږي او بل دا چې یو صراف یې یو ولایت څخه بل ولایت کې بل صراف ته حواله کوي. له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د افغانستان بانک له استخباراتي څانګې سره اړیکې لري. کله چې له نشه یي موادو څخه ترلاسه شوي پیسې بانک ته ځي، نو د محکمې د حکم پر اساس هغه بانکي حساب تړل کیږي او پیسې له نشه یي موادو سره د مبارزې د ځانګړي څارنوالۍ بانکي حساب ته ځي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان بانک نظر هم ولرو، خو بریالي نسو. د نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د راپور له مخې د سږني شمسي کال په لومړیو دریو میاشتو کې دې مرکز د نشه یي موادو له تورونو کسانو څخه څه د پاسه 800,000 افغانۍ او څه د پاسه $800,000 امریکایي ډالر ضبط او افغانستان بانک ته سپارلی دي. د افغانستان بانک پخوانی مرستیال او مالی کارپوه خان افضل هډوال د افغانستان بانک قوانین او سیستم د باور وړ بولی، خو د حوالې پر سیستم باور نه لري او وایي چې دا سیستم ډېرې ستونزې لري.
یو هغه حوالداران دي چې سب دي د هغوی دوامدار نظارت کېدلی شي، بیا یو تعداد ډېر زیات حوالداران شته چې هغه سب نه دي. په هغې لحاظه کېدای شي چې هغه چینل استعمال شي، ولې دا وطن افغانستان بیا نه وي، دغه خو نو په دې منطقه کې په مجموع کې په ټوله دنیا کې شته دی.
د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د تفتیش د ځانګړې ادارې یا سیګار د راپور له مخې طالبان هر کال له نشه یي موادو څخه څه د پاسه 200 میلیونه او نړیوالې مافیایي ډلې بیا 500 میلیونه ډالر عواید ترلاسه کوي، چې د دې پیسو ډېره برخه د ناقانونه مالي سیستمونو له لارې له یوه لاسه بل لاسته استول کېږي.
محمد ایاز تر نکو چې د تورو پیسو او افغانستان د مالي سیستم په اړه راپور اوروه. په راپور کې مو واورېدل چې د کورنیو چارو وزارت په تیرو شپږو میاشتو کې د نشه موادو د قاچاقونکو څخه 100 لکه ډالر ضبط کړي دي او اوس غزنی ولایت ته ځو او هلته د بنګو د کښت په اړه معلومات ترکوو. د غزنی ولایت اوسیدونکي وایي چې سږ کال د غزنی ولایت په ډیری ولسوالیو کې بانک کرل سوي او د افغانستان له نورو ولایتونو څخه هم خلک د چرسو د کاروبار لپاره دې ولایت ته راځي. د غزنی محلي چارواکي هم د بنګو کرل مني، خو بزګرو ته سپارښتنه کوي چې د بنګو پر ځای له هغو زراعتي اسانتیاو څخه ګټه واخلي چې دولت ورته برابرې کړي دي. د غزنی ولایت مدني فعالان بیا په دې ولایت کې د چرسو ډیروالي اندېښمن کړي او وایي چې که دولت مخه ونه نیسي کېدای سي چې د بنګو کرل د نورو نشي بوټو کښت هم لاره واره کړي. په دې اړه به په غزنی کې زموږ د همکار حبیب رحمان تاثیر راپور واورو.
په غزنی ولایت کې د پخوا په پرتله د بنګو په کښت کې سل په سله زیاتوالی راغلی دی. د دغه ولایت اوسیدونکي وایي سږ کال د دغه ولایت په ډیری ولسوالیو کې پر زرګونه جریبه مځکه بنګې کرل سوي دي. دوی وایي د غزنی ولایت اوسیدونکو تر څنګ د افغانستان له ځینو نورو ولایتونو څخه خلک راغلي او دلته یې دغه کار ته ملاتللې ده. د حبیب الله په نوم د اندړو ولسوالۍ یو ځوان وایي بنګو کرلو ته اوس د یو کاروبار په سترګه کتل کېږي، نو ځکه یې کښت زیات سوی دی. که یې مخنیوی ونه سي نو راتلونکی به یې خطرناک وي.
لکه څومره چې څوک غنم کري خلکو تر هغو په زیاته کچه باندې بنګې کرلي دي. قرباغ او اندړو ولسوالي او ځینې نورو ولسوالیو کې تقریبا خلکو په جریبونو جریبونو مځکې کرلي دي. هغو ته شمسیانې یخي دي، په هغو کې کاریګر راچولي دي. بیخي سړی ورسې یو بل سری معلومیږي نه.
د ګیلان ولسوالۍ ولی محمد هجران بیا وایي د ګیلان تر څنګ په څنګلورو ولسوالیو کې په زرګونه جریبه مځکه د بنګو کښت سوی دی او د نورو کلونو په پرتله یې سږ کال په کښت کې څو چنده زیاتوالی راغلی دی.
زموږ د ګیلان ولسوالۍ کې هاند د مکر تر سرحدو پورې رسېدلی ده. مکر ولسوالۍ کې هم د شوکو یا نورو د هغو کې هم زیات کرل سوي دي. تېر کال دومره توجه نه وه لکه سکس په ډېر مقدار سره خلکو کړي. بعض خلکو هاند تر اتیاو تر سلو تر شپېتو جریبو پورې رسېږي.
هڅه مو وکړه چې له مخدره توکو سره د مبارزې ریاست نظر راواخلو، خو بریالي نه سو. بل لور ته بیا د غزنی محلي اداره هم مني چې په دغه ولایت کې د بنګو کښت زیات سوی دی. د ولایت ویاند محمد عارف نوري وایي دولت بزګرانو ته بیلې بیلې کرنیزې پروژې پر لار اچولې دي، نو دوی دې د بنګو کرلو پر ځای له دغه پروژو څخه ګټه واخلي.
راپورونه موږ هم غیر مستقیم ترلاسه کړي وو چې په ځینو ساحو کې چرس کرل شوي دي. له نیکه مرغه چې په غزنی کې د بزګرانو د ملاتړ لپاره بیلابیلې پروژې لرو چې د دوی د محصولاتو لپاره د بازار موندنې په برخه کې دوی د محصولاتو د ښه کیفیت او داسې له کمې ځمکې ډېر محصولات ترلاسه کړي. په دې برخه کې ډېر کارونه هم شوي دي، هم اوس هم روان دي.
د غزنی مدني فعالان بیا په دغه ولایت کې د بنګو د کښت زیاتوالی یو خطرناک عمل ګڼي. حکمت الله آریان وایي که دولت مخنیوی ونه کړي دغه ولایت به د مخدره موادو د کښت په مرکز واوړي.
که چېرته مخنیوی ونه سي طبیعي خبره ده سي د نورو مخدره توکو لکه د تاریاکو کښت به هم لاره هواره سي چې دا به ډېرې بدې پایلې ولري.
د غزنی ولایت اوسیدونکو تر څنګ د افغانستان له ځینو نورو ولایتونو څخه خلک راغلي او دلته یې دغه کار ته ملاتللې ده. بنګو کرلو ته اوس د یو کاروبار په سترګه کتل کېږي، نو ځکه یې کښت زیات سوی دی.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خپرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پسله دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوریج پر مزنی سپو سربیره په 100.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلای سي. اوس اسلام له نظره د نشي مواد په برخه کې د مزدوري موضوع ترازو د افغانستان په هغو سیمو کې چې هلته کوکنار کل کیږي او یا هم د نشي موادو کارخانې فعالیت کوي، په دې سیمو کې ځینې خلک د کوکنارو نیش وهي او ځینې خلک بیا د نشي موادو په کارخانو کې کار کوي. دا چې په اسلام کې د کوکنارو نیش وهل څه حکم لري، څوک چې د نشي موادو په کارخانو کې کار کوي او نشي مواد جوړوي، د اسلام دین دغه ډول مزدوري ته په کومه سترګه ګوري؟ په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له مولوي ګل احمد صدیقي سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې په مجموعي ډول څه ډول مزدوري روا بلل کیږي.
مجموع کې اسلام کسب و کار ته اجازه ورکوي. الله رب العزت د کسب و کار معنی نه ده او نور تجارتونه هم روا دي، نو په دې کې باید په صداقت سره کار وکړي. یو تجارت ده چې دې ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هغه تاجر چې هغه صادق وي په خپل معامله کې کذب نه کوي، دروغ نه وایي، غلطي نه کوي د چا سره د چا سره، نو دې تاجر ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې صادق تاجر نو د قیامت په ورځ کې د انبیاو په ډله کې حشر کیږي. اسلام د هغې معنی نه او د هغې کې غداری نه ناروا پکې نه، دغه ټول معاملات د اسلام له نظره دا جواز لري، د تجارت مزدوري دا ټول جواز لري، دې کې مشکل نشته.
په اسلام کې د کوکنارو په کښت او کرونده کې یا د نورو مخدره موادو لکه د چرسو د دغو په کښت او کرونده کې کار کول یا د هغو نیخ وهل دا څه حکم لري؟
جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هر هغه څه چې نشاور دی هغه حرام دی. نو د دې کرل لکه چې دوی نیش ورته وهي، د هغې شودې راوباسي، بیا د هغې نه پین جوړوي، یو انسان ته ضرر رسوي، د هغې صحت ته، د هغې ټول عمر بربادوي، دا جواز نه لري. کار کول د دوی په کرونده کې او یا نیخ وهلي دا مطلق ناروا ده، ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک چې اوبه راوباسي یا دا نیش وهل او دا جوړوي او دې په زمن کې بل چا ته وړي، هغه څوک ناچا ته چې وړل کیږي او خریدار د دې خرڅون کوي او د دې پیسې، دا په مطلق ټول حرام دي. نو کله چې دا ملعون شو نو د دې تجارت هم روانه ده، د دې په کرونده کې کار کول هم جواز نه لري.
څوک چې د نشي موادو په کارخانه کې کار کوي او نشي مواد جوړوي، بیا په دغو موادو باندې خلک اخته کیږي، دغه سی کار کول په اسلام کې څه حکم لري؟
الله رب العزت قران عظیم الشان کې صراحتا مکتئ فرمایي چې په نیکو او په روا کارونو کې خلک سره همکاري وکړي، او چې کوم ناروا وي په هغه کې تاسو خلک سره همکاري مه کوئ. دا یو ډول همکاري ده. نو کله چې ته په شرکت کې کار کوي، د هغې سره د معاونت وکړه، د هغې سره د کار وکړه، نو دغه د قرآن صریح آیت ده چې الله تعالی موږ منع کړي چې دا ناروا ده. چې کله هغه شی ناروا شو، د دې هغې فابریکه کې کار کول هم ناروا دي، د هغې سره کومک کول هم ناروا دي.
زموږ څېړنې ښیي چې ځینې کسان چې د نشي موادو په فابریکو کې په کارخانو کې کار کوي، هغه خپله هم په نشو باندې اخته کیږي. یو څوک چې په لوی لاس ځان په نشو اخته کوي، دا په اسلام کې څه حکم لري؟
الله رب العزت قرآن کې فرمایي چې تاسو په خپل لاس په هلاکت کې ځان مغورځوئ، چې دا په لوی لاس خپل ځان په هلاکت کې غورځول دي. څوک چې په نشئی موادو کې یا د هغې فابریکه کې کار کوي، خامخا هغه هم په دې مرض مبتلا کیږي او اخته کیږي، او دا هیرونی وي او پوډری به تنه جوړیږي. د هغې فابریکه کې کار کول هم شریعت اجازه نه ورکوي. ولې اجازه نه ورکوي؟ ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د محیط په انسان باندې ډیر غټ تاثیر کوي. که یو ورځ اختنه شي، بل ورځ اختنه شي، په آخر کې دا مجبور ده چې باید دغه معتاد شي او دغه ناروا عمل دی هم وکړي. نو ځکه ګناهګار دی، ور شریعت ورته اجازه نه ورکوي.
په اسلام کې پر حلال روزي باندې ډیر زیات ټینګار شوی دی. په داسې صورت کې چې د نشئی موادو له مزدوري څخه ترلاسه شوي پیسې حرام دي، دا پیسې په نورو برخو کې لګول د اسلام له نظره څه حکم لري؟
کله چې د خپل کوکاین یا د مخدره مواد حرام شو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مطلق احادیث سره د هغې پیسې لاسته راوړل هم حرام دي. لکه څوک سیګریټ خرڅوي، نسوار خرڅوي، یا پین دا شان خرڅوي، چرس خرڅوي، د هغې تجارت هم ناروا، د هغې پیسې لاسته راوړل هم ناروا، حرام دي. او دغه حرام بیرته مصرفول په دې نیت چې ماته ثواب راشي، ثواب خو بیخي شته نه، او مصرفول په نورو ځایونو کې شریعت منع کړی، فقها منع کړی، کچیر دی په نور برخو لکه جماعت خو بیخی جواز نه لري دغه نور زاینو دغه همکاری چې کی هغه دی همکاری په صفت کې کی فقاویده کول شي کول اما صوابرته نشته نو کچیر دغه انسان دغه حرام اخلی په خپل اولاد نفقه کی د نفقه کول په خپل اولاد باندې د حرامو د شریعت جواز نه ورکی نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې حرام اخیستل او د نفقه په عنوان په خپل ماشومان او کورنۍ باندې نفقه کول دا جواز نه لري
د اسلام نظر د نشي موادو په کښت تولید او نورو برخو کې د مزدوري په اړه مو له مولوي ګل احمد صدیقی سره زموږ د همکار محمد ایاز ترنک مرکه اوریده
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ام اس لا ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ
درنو اوریدونکو تاسو ازادي راډیو اوریش پر 2016 مزنی سپو خبريږي او اوس ته خاطرې واردی د هلمند ولایت ورپکی لاس کال کې چې نشه کوي دا وایي چې د اکاډمي مرمنې لخوا په لښو وخت اسو خو اوس یې درملنه سوي او بیرته عادي ژوند ته راګرځېدلې ده دا چې تورپکی ته د نشو له خاطر سره ورستون زور پیښ سوي دي په دې اړه یې زموږ له همکار فرید حلیمی سره د زړه خواله کړې ده
لاس کلنه کې مواد مخدر باندې روکته شولم په لومړی سال کې چې ځینې مواد مخدر باندې روکته شولم زما د ترخه مواد استفاده کوله زه خپل سر می استفاده کوله بیا سو خپل کور ته راغلم د مونږ زما پلار چې د مواد مخدر کاروبار کوي کوچ خبري او دغه کوي یتل خپل کور کې هم د مواد استفاده کوله دومره زیات کالونه می استفاده کوله بیا له کورنۍ څخه جدا شولم راغلم د امن کور ته درې کال د امن کور کې ومه بیا د امن کور نه راغلم دلته شبخانه کې تداوي شولم ما هېڅ وخت نه غوښتل چې شبخانه ته آمده نه وم ځکه ما اورېدلی و چې کوم کسان مواد استفاده کوي دا هېڅ کله نه روغېږي ما هم کوښښ نه کوله چې شبخانې ته لاړ شم ځکه امید مې نه و چې زه روغه شم بیا څه وخت چې آمده شولم راغلم بیا ښه شولم هغه وخت خلک ما نه نفرت کوله که نه کوله څه وخت چې ما مواد استفاده کول زه خپله د خلکو نه مې نفرت کوله د کورنۍ د مور پلار د هر څه نه بېزاره وم خالي د موادو کوښښ مې کوله نور هېڅوک سره مې جوړه نه وه بیا اوس چې روغ شوی یم ټول خلک ما ته احترام کوي او وختي چې دلته بستر وم د ناروغ په نوم یادېدم اوس د کارمند په نوم باندې یادېدم دغه ما ته افتخار ده ځکه چې زه دلته راغلم تداوي شولم پاس له ډېره تغیر مې وکړو زما په ژوند کې ډېر تغیرات راغله بیا هغه وخت ما خپله ډېر کوښښ کوله چې ښه رفتار وکړم دغه وکړم نو هغوی هم ډېر کوښښ کوله چې زه باید وظیفه ونیسم دلته ما ته د کار وظیفه پیدا شي بیا هغوی ډېر کوښښ وکړه ما هم ډېر کوښښ وکړه بیا زمینه راته برابره شوله په میاشت کې مونږ ته 2000 تنخواه راکوي تر اوسه پورې زه اوس شبخانه کې اوسېدلم اوس هم شبخانه کې اوسېږم بیا له دې وروسته اخته ځم له دې ځای نه کور نیسو کور مې ولې دې شپږ زره کراور کوم نو خوشاله یم ځکه معاش مې دومره کېږي چې هم زما خرچ مصرف پسې هم د کور کرا وسي هم خپله بیا راتلی شم وظیفې ته چې وظیفه وکړم یعنې کوم کار چې اوس کوم له همدغه کار باندې هم خوشحاله یم خو کوښښ کوم له دې کار نه ووځم پرمختګ وکړم ځکه چې زه غواړم یعنې کوم کسان چې افغانستان کې خزینه ده که نارینه ده چې مواد استفاده کوي دوی ته یو کامیابي الګو شم یعنی دوی هم وکولی شي کوم کسان چې ما غوندې ناهیلي دي ناامید دي چې یعنې دغه مواد څوک استفاده کوي علاج یې نشته چې دوی ما وویني وګوري بیا باور یې راشي چې واقعا هر څوک چې مواد استفاده کوي کولی شي چې جوړ هم شي بیرته
په هر تصویر کې زر خبرې شته د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټک ای او ار جی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو د ډرامې کیسه داسې ده چې د کلی میراو د کلی خان ته ورځي خو خبر نه وي چې کلیوالو جرګه جوړه کړې او د کلی لپاره بل میراو ټاکلې وي دا چې کلیوالو ولې پخوانی میراو له کاره ګوښه کړ ولې بل میراو وټاکه او اصل کیسه څه ده دا به په ډرامه کې واورو
استاده څه دې رابر کړی دي؟
کیمیاوي سره د قومندان صاحب بل شي نشته.
ها کیمیاوي سره څه پی کوي؟
کلیوا خلک قومندان صاحب د باغونو او کښت لپاره وړم.
ته ما ته مخامخ وګوره.
دا دې در ګورم.
نه داسې سم مخامخ راته وګوره، زما سترګو ته وګوره.
په دې کې نو څه خبره ده؟ دا دې درته ګورم.
نو چې کیمیاوي سره ده بیا ولې دومره وارخطا یې؟
نه 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 یم وارخطا قومندان صاحب.
اجازه ده دا موټر تلاشي کړو؟
او تلاشی کئی کمهندان صاحب، ما خود در تو ویل چی سر ده بل شای نشتا.
تو در اگه داغ بوجای مو گورم؟
وی گورا خو پا بوجایو که سیخ موهی چی سوری کیگی.
که بوجای سوری کیگی کستا قاچاق رسوا کیگی.
چشای قاچاق؟ ده چشای قاچاق؟
ده نشای مواد و قاچاق یاداو.
نشای مواد چی ریدی؟
تو اس پولیس غلاوه ها؟
کماندان صاحب خدای دی نکی ولی با مو غلاو ما
ای روین دی را بار کری دی بیاوائی چی کیمیاوی سره ده؟
کماندان صاحب
بس بس دیره خبره بکوا باشی را؟
بله کماندان صاحب.
راشا دو دی ساری لاسو نور و تاره
پر دوار سرگو کماندان صاحب لاسو رشا تا وڑوا علا جر کوا.
کماندان صاحب ای روین تاسی واقلی خو ما خوشی کئی.
که تا خوشی کو ها؟
و ما خوشی کئی وڑو وڑو بچین می دی
دی روینو قاچاق کوی د خلکو بچین په نشو اخته کوی بیا وای چې ما خوشی کئی بیخی دی ولا که خوشی کو بشیرا درکشه کشه قماندان دی بوزو
پر دوار سترګو قماندان صاحب.
قماندان صاحب
درځه موټر ته در بخیجا ال اجر کوا ډیر خبرې مکوا.
جمعه گل لاله خدای دی را والا
خدای می ده خطر ولی. اسلام علیکم.
و علیکم سلام. جوړ په خیر؟ خیر خیرت ده
گنده اوسی مهربانی کور دی آباد.
تازه رازه پر دغه توشکه کینه
خسته مده داده کینم.
جمعه گل لاله خلکو خویل چه تو پولیسو نیوله؟
او پولیسو نیولم.
نو سه خبره وا ولی او نیوله؟
لکه ایروینی را سره او نیول.
نو بیا سنگ دا سجر را خوش کرده؟
پیسی می ور کرده بیا را خوش کردم.
خا خا دی ایروینو خبره وا بیا خونو کلیوالو رشتیا ویل.
خان صاحب یو خبره می در تا کولا.
خوا سه دی را تا ویل؟
نن خبر شم چی تاسی زما پر زای د کلی لپاره بل می راو تاکله دی. دا خبره ریختیا ده؟
هو دا خبره ریختیا ده.
نو زه خود سوز لنورم پولیسو نیوالای وم خو یو ورځ وروسته به بیرته را خوشی شوم. دا زلم بیرته را خوشی کیدم. تاسی ولی دومره بیړه کړی ده چې زما پر زای مو بل می راو نیوالای دی؟
نو چی ته نه یم باید بل می راو تاکو.
خیر دی اوس خدا دی زه را خوشی شوم بیرته می راوی را کی.
هو را خوشی خوشوی خو کلیوال نور تا نه غواړي.
ولی می نغواری ما چه با دور سره کردی دی؟
کلا چی تا پولیس او نیولی نو مونگ دی نیوی میراولو پار دلتا جرگا جوڑا کرده.
خواه نو جرگی چه فیصله وکړه؟
حاجی سرور خان اویل چه سمو دا با صبرو کو جمعگل برا خوشی شی خو نورو کلیوال اویل چه نا جمعگل تا صبر نوشو کوله کنن هم را خوشی شی بیا میراوی نور کو.
ویل ولی نور کو؟
ویل چه جمعگل دی نشی موادو کاروبار کوی.
خواه ستاس نظر چه او؟
یوازی زنه جرگه پا گده فیصله اوکده چه نور تا تا میراوی ندر کهو.
نو زمان ده نشهی مواد و کاروبار پا میراوی پوری ساره لری.
سنگ ساره پوری لری؟ تاهی رویل خار سخه چی ره اوڑل؟ کاره خبره ده چه همدی زمون کلی تا دی را اوڑل او زمون بچان دی پیخته کول.
نو دا کار خو می پا خوام کهو؟
په خوا وختونه ولاړل اوس خلک ویښ شوي دي. مونږ نور د خپلو بچانو قاتل ته د کلي میراوي نه ورکوو. ستاسو خیال دی چې ته به مو بچان په نشو اخته کوې او زموږ د کلي میراوي به هم کوې.
ښه ستاسو خوښه ده خان صاحب.
او بله خبره واوره.
ښه دا دی اورمې خان صاحب.
جرګې پریکړه وکړه که د نشي موادو له کاروبار څخه د لاس وانخیست نو له کلي څخه د شړو. اوس نو ستا خوښه ده چې د نشي موادو کاروبار کوې که په کلي کې اوسېږي. دواړه کاره نه سره کېږي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
Der Azadi Radio Tasviri Khabaruna.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
La Dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu pesho khabrawi.